دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2019 کال د نومبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د وکیلانو هرتال، د پوځي مشر په اړه عدالتي اورېدنه، خیبر پښتونخوا کې د لژکوي حالات او د نقیب الله مسعود د وژنې پر مقدمه سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام سندرې جادوګری اورېدل مه هېروي. خو تر هڅه وړاندې د دې مهال خبرونه له فرخنده استاد څخه واورئ.
د پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې نن به وکیلان د حکومت د غیر آئینی فیصلو خلاف په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخه ته احتجاج کوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو مقدمې اورېدنه نن بیا پیلوي او په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په نجف ښار کې د ایران کونسلګری ته اور اچولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وکیلانو ټولنې پاکستان بار کونسل اعلان کړی دی چې نن به د حکومت غیر آئینی فیصلو پر ضد هړتال کوي او د آئین د واکمنۍ لپاره به په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ ته د احتجاج په توګه راټولېږي. په دې اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې ستر سکرتر عابد علی ایډوکیټ وویل چې حکومت د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې غځولو او د پخواني جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمې د فیصلې په ودرولو کې د قانون او جمهوری اصولو سرغړونه کړې ده.
کوشش دا و چې سمرا وکیلان چې دا ټول سپریم کورټ ته راشي، چې موږ ټول سپریم کورټ سره ولاړ یو. د آرمی چیف د اکسټنشن خلاف چې دا کوم کیس روان دی، د ایکسپیکټډ ډیسیژن برازي تقریبا ټول وکیلان برازي اکثریت په اسلام آباد ته راځي.
د عدالت لخوا حکومت ته د یوې ورځې د مهلت نه وروسته پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون وکړ. په غونډه کې قانون پوهانو حکومتي غړو ته د مقدمې په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان سپریم کورټ په د هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو مقدمې اورېدنه نن بیا کوي. تیر ورځ یې دغه اورېدنه ځنډولې وه. د قمر باجوا د کار موده سبا پای ته رسیږي، خو که سپریم کورټ له 29 نومبر مخکې د کیس فیصله د په حق کې ورکړه نو نوموړی به خپل کار ته دوام ورکولی شي. نن به حکومت په سپریم کورټ کې خپل دلایل وړاندې کوي چې ولې د پوځ مشر ته د کاري مودې د غځولو یا اکسټنشن منظوري ورکوي. د روان کال د اګست په 19 جاری شوی یو اعلامیه کې وزیر اعظم عمران خان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د نورو درو کالو لپاره د غځولو منظوري ورکړې وه. د کومې پر ضد چې د نومبر په 15 جیورس فاونډیشن په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو. سپریم کورټ ویلي چې د پوځي مشر د کاري مودې غځولو لړ کې قانوني تقاضي په پام کې نه دي نیول شوي. سبا به په ټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټ سالیډریټي مارچ ترسره کیږي چې پکې به په لاهور، کراچۍ، کوټه، پېښور او د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د زده کوونکو د تنظیمونو تر مخه دوی په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د ځورونو، د دوی د څارنو او پر تنظیمونو یې د ځینو قدغنونو لګولو خلاف احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي وې چې د احتجاج کوونکو زده کوونکو په وینا په پټو لګول شوو کیمرو اخیستل شوې وې. له دغې وروسته زده کوونکو په کوټه کې مظاهرې پیل کړې او وایي حکومت د دوی په ځورونو کې ښکېلو کسانو ته سزا نه ورکوي. د پښتو ژبې وتلې لیکوال او شاعر غازی سیال بنن مازیګر د بنو په اخوندان کلی کې خاور ته سپارل کیږي. هغه د تیرو دوه اونیو راهیسې ناروغه و او تیره ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. شپږتیا کلن غازی سیال د پښتو د شلمې پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمیرل کیږي. نوموړي له شاعرۍ سره سره ناول نګارۍ، افسانه نګارۍ، تحقیق او د تنقید په اړه هم زیات کار کړی دی او په پښتو شاعرۍ کې په سندره باندې ژور اثر پرېښی دی. د نوموړي په مړینه په ټولنیزو رسنیو هم ګڼو سیاستوالو او د پښتو ادب یو شمېر لیکوالانو شاعرانو خپل خفګان ښودلی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. چاودنه پرون ماښام شوې ده. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادی تیر ماښام ویل په وژل شوو کې شپږ ښځې او شپږ ماشومان شامل دي. مرادی زیاته کړه چې دا کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته روان وو چې د ماین چاودنه پرې وشوه. هغه وویل چې ماین وسلوالو طالبانو یې خو دی وو، بلخوا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د عراق په نجف ښار کې تیر ورځ مظاهره چیانو د ایران کنسلګری ته ور واچوه. دغه مظاهره چیان په تهران په دی غوسه و چې د دوی په ادا په هیواد کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی د نږدو دوه میاشتو راهیسې پر ضد مظاهرې کوي. د دفاعي ادارو او پولیسو تر مخه تیر ورځ ناوخته مظاهره چیانو د ایران په کنسلګری حمله کړې او ودانۍ ته ور اچولې دي. دوی د عراق په حق کې او د ایران خلاف شعارونه هم ورکول. د چارواکو تر مخه د دغه حملې وړاندې د کنسلګری عمله د ودانۍ نه وتلې وه. نو راپورونو تر مخه امنیتي عسکرو د مظاهره چیانو د منتشرولو لپاره اوخکي بیونکي ګیس او د وسلو استعمال هم وکړ. د عراق د سرکاري رسنیو تر مخه چارواکو د دغه پیښې لږ سات وروسته ګرسبندیز اعلان کړی. په البانیا کې د راغلي تیز زلزلې وروسته خلکو دوه مشبه هم د کورونو نه بهر په ټینټونو او گاډو کې تیر کړي. په دغه زلزله کې یو دیرش کسان وژل شوي دي او تر شپږ نیمو سو پورې ژوبل شوي دي. تیر ورځ د لسو ملکونو نه راغلو د ژغورنو ډلو د ځایي امدادي کارکوونکو سره په ګډه د تباه شوو ودانیو د ملبې نه د ډرونز او سپو په مرسته د خلکو د راویستلو کار پیل کړی دی. دغه زلزله د البانیا د پلازمینې تیرانا نه څه دیرش کیلومتره لرې د نومبر په شپږویشتمه سهار وختي راغلی و چې شدت یې شپږ اشاریه څلور درجې خودل شوی. په تیرو سو لسیزو کې یو تر ټولو تیز زلزله ګڼل کیږي. زیاتره مرګ ژوبله په ساحلي ښار ډوریس او شمالي سیمه تومین کې شوې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده صد وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د وکیلانو ټولنې اعلان کړی چې نن به د حکومت د غیر آئینی او غیر جمهوریت پریکړو پر ضد هړتال کوي.
موږ ټول سپریم کورټ سره ولاړ یو. د آرمی چیف اکسټینس ته خلاف چې کوم کیس روان دی، ډیسیژن برازي.
د پاکستان سپریم کورټ نن یو ځل بیا د دې هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو په اړه د کیس اوریدنه کوي. د دفاعي چارو یو پوه د مودې غځولو اثرات بیانوي.
او دې درې کال کې تقریبا چې پنځه پورې لیفټنټ جنرال چې کوم دی هغه د دې سیزن نه محروم پاتې شي، هغه ته مقابله ونه شي.
په کراچي کې د وژسي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې د غواهانو د شهادتونو ریکارډ کول لړۍ لا هم روانه ده. د نقیب مسعود وکیل وایي
سرکاري غواهان باندې بم جره کیږي، اب خپل شهادت ورکړي. دا د ټرایل کې کوټ خبره ده.
او دروان خبرونه په دویمه نیمای کې یونیس پروگرام سندری جادوګری اوریدل مهروي چې دا ځل د هند او پاکستان نومیالي سندرغاړي استاد بړې غلام علي خان ته ځانګړي شوی دی. په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ نن یو ځل بیا د دې هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو په اړه د کیس اوریدنه کوي. په دې لړ کې تیر ورځ د پاکستان وفاقي کابینې غونډه هم وسوه چې مشري وزیر اعظم عمران خان کول. د دې هر څه لپاره دا وخت د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره له اسلام آباد د ټلیفون پر لیکه دي. طاهر خان صاحب، سهار مو په خیر. ډیره مهرباني، تاسو
شکریہ.
طاهر خان صاحب، پرون مو په دې اړه خبرې کړې وې د پاکستان سپریم کورټ چې د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو په اړه د کیس اوریدنه کوي. نن به بیا دا اوریدنه کیږي او پرون د وفاقي کابینې غونډه هم شوې ده. په دې اړه که تازه حال سره شریک کړئ.
بالکل، تاسو درست وایئ چې نن دغه اوریدنه کیږي او نن اخیری ورځ ده د حکومت له کوم د سترې محکمې سپریم کورټ لخوا ورکړل شوې ده. ځکه چې جنرال قمر باجوا نن د شپې 12 بجې هغه د ریټایرمنټ کیږي، نو باید چې نن فیصله وشي د سپریم کورټ لخوا. او هم دغه وجه چې تیر ورځ سپریم کورټ په خپل حکومت ته هم دغه وخت ورکړی دی نن ورځ چې دوی دا ثابت کړي چې قانون په بنسټ د قانون په بنیاد دغه درې کاله توسیع چې ده یا دغه بیا ستاینسي چې ده دغه تعقل چې دی د قانون په بنیاد ثابت کی سپریم کورټ ته دا کار تروس شوی دی. مخکې چې کوم حکومت څومره دا ستاوی دریا سمریانې پیش کړې وې، باندې سپریم کورټ اعتراضونه کړیو او بیا تیر شپه تاسو ذکر مو کو تیر شپه نا وخت د وزیر اعظم په مشوره کې چې کم قانوني وکیلان دي چې هغه دا وخت په عدالت د سپریم کورټ راغلي هم دي کیس لا شروع شوی نه خو موجود دي دوی به یو نوی مسوده تیار کړې ده هغه به نن سپریم کورټ وړاندې کیږي ډېر زیات تفصیلات نه دي ورکړل شوي البته مخکې چې کم قانون وو په هغې کې به د توسیع یعنی د د فوج د مشر په ملازمت کې چې کومه توسیع ده د هغې ذکر لفظ به نه اوسې پکې دا شامل کړی دی خو نور به جزئیات او تفصیلات به هله راشي چې کله دا نوی سمری د حکومت دغه فیصله دا نن عدالت ته وړاندې شي ځکه ډېر اعتراضونه تر اوسه پورې چې څومره د حکومت موقف راغلی دی د وکیلانو موقف راغلی دی په هغې باندې اعتراضونه شوي دي لوی اعتراض دا و چې آیا وزیر اعظم سره د اختیار شته چې هغه د فوج د مشر په نوکرۍ کې دغه رنګه توسیع وکړي بل نن عدالت لا خو هغه رسمي شروع خو نه شوی لیکن نن عدالت د زور فوجي مشر جنرال پرویز کیانی داغه او دراهیل شریف دا چې مخکې د کومو فوجانو توسیع شوی ده دا هغه ریکارډ هم طلب کړی چې وګوري چې مخکې څنګه حکم وو دا په څه بنیادو اوسنۍ چې کوم فیصله شوی دا په کوم بنیاد باندې نظری نو کا دي چې باغې باندې به اوس باس کیږي لیکن نن ورځ مهمه ده چې آیا حکومت د حکومت وکیلان هغه اعتراضونه لدی کولی شي هغه اعتراضونو ته جواب ویلی شي کوم چې سپریم کورټ په تیرو دوه ورځو کې دا هغه ذکر کړی دی
صحیح ډیر مننه تر خان سیز مرسره د تازه معلوماتو شریکولو شورت ولري زموږ غل مشال رادیو څخوري په داسې حال کې چې سپریم کورټ نن د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزول په اړه مقدمه اوروي د پاکستان د وکیلانو ټولنې اعلان کړی دی چې نن به د حکومت د غیر آئینی او غیر جمهوریت پریکړو پر ضد هړتال کوي دوی وايي عدالتونو ته به نه حاضریږي او له عدلیه سره په همغږي بنن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانی ته راټولېږي په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې واوري
پاکستان بار کونسل اعلان کړی دی چې نن به د حکومت د غیر آئینی فیصلو پر ضد هړتال کوي او د آئین د واکمنې لپاره به په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانې ته راټولېږي په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې ستر سکتر عابد علي اډوکیټ وویل چې حکومت د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزولو او د پخوانی جرنیل پرویز مشرف پر ضد په مقدمه کې د قانون او جمهوری اصولو نه سرغړونه کړې ده نوموړي د هړتال په اړه وویل
چې خو دا سیدا نمبر 1 چې په سپریم کورټ کې د آرمی چیف د ایکستنشن خلاف کیس روان دی زم پکې د مشرف خلاف د کومه فیصله روانه ده سپیشل کورټ هغه خلاف ګورنمنت چې کوم پټیشن کړی دی په لاهور های کورټ کې او په اسلام آباد های کورټ کې نو دا هغه بار کې اوم سبا سایک دی نو هغه زله بتاوي چې سبا به کوشش دا وي چې سمره وکیلان چې دا ټول سپریم کورټ راشي چې موږ ټول سپریم کورټ سره ولاړ یو د آرمی چیف د ایکستنشن خلاف چې دا کوم کیس روان دی سبا ایکسپیکټډ ډیسیژن برازي تقریبا ټول وکیلان برازي اکثریت په اسلام آباد راځي
د سپریم کورټ ججانو پروند مقدمه د اوریدنې پر مهال د چیف اف د آرمی سټاف د ملازمت د مودې غزولو پاړه ځنې قانوني پوښتنې راوچته کړي او حکومت ته ویل چې عدالت خاني کې چې د غپړې کړې د کم قانون د لاندې کړي دا آیا حکومت به د عدالت په قانې کولو کې بریالي شي په دغه اړه د قانوني چارو په شیر محمد خان اډوکیټ وایي
کم ججانو صاحبانو سوالونه کړی دي د اټارنی جنرال نه تاسو موږ ته په آئین کې او په قانون کې یو داسې ځای وښایئ چې په هغې کې تاسو یو سړی د آرمی مشر وي ریټایر شي او هغه له تاسو ایکسټینشن ورکولی تاسو د قانون کوم ځای کې اختیار درکړی دی دا چونکې دوی پر سوچ فکر وکړو نو دوی په رولس کې پرون ترمیم کړی د اکادمي میټینګ راغوښتی وو خو بیا چې نن عدالت ته دوی هغه خپل کاغذونه پیش کړه نو هغه خپل دمره د تضاداتو نه ډکو چې ججان صاحبانو په هغه باندې ډېر سوالونه وکړو دا اختیار چې دی دا د حکومت سره نشته
د عدالت لخوا حکومت ته د یوې ورځې د مهلت نو وروسته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پکې هم ګډون وکړ په غونډه کې قانوني پوهانو حکومتي غړیو ته د مقدمه په اړه معلومات ورکړه حکومت د عدالت لپاره کومې تیاری نیولې دي په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي
حق مینڈیٹ سره دا حکومت راغلی دی د شاته فوج هم دی اپوزیشن هم انتهایی کمزور دی هغه باوجود حکومت هیڅ څوک دشمن نشته، په خپل د خپل حکومت دشمن شوی دی او وایي سره بالکل حکومت سره داسې نه معاشي پلان دی، نه سیاسي پلان دی او نه اوس دا کوم چې بحراني صورتحال دی کنټرول کولو لپاره د سره څه پلان نشته دی. او دا درځو کې په سپریم کورټ آف پاکستان کې ججانو ډېر تنقید کوو، حکومت باندې، د حکومت لیګل ټیم باندې، د حکومت وزیر اعظم باندې. ماته لګي نه چې حکومت د دې جوګ شي چې کوم غلطیانې دي په دې نوټیفیکیشن کې د آرمی چیف دا بلې کړی شي.
د قانوني او سیاسي چارو پوهان وایي چې د حکومت لخوا د پوز د مشر د ملازمت د مودې غځولو پاړه په پریکړه کې د قانوني کمزوریو لکبله پاکستان د یو سیاسي بحران سره مخ شوی دی او په سیاست او انتظامی چارو کې د پوزي جرنیلانو په مداخلت نیوکې ډېرې شوې دي.
زموږ غلم مشال رادیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو پاړه نن د کیس اوریدنه کوي. د جنرال باجوا د کار موده سبا پای ته رسیږي. حکومت د درو کلونو لپاره د نوموړي د کاري مودې غځولو اعلامیه جاری کړې و، خو د جیورست فاونډیشن په نوم د ججانو او وکیلانو یوې ډلې په سپریم کورټ کې د جنرال باجوا د کاري مودې غځولو د پریکړې خلاف درخواست جمع کړ. زموږ همکار ملیا میرزاده په دې راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې د پاکستان په تاریخ کې د کومو پوځي مشرانو د کار دا د څه وجوهات پر بنیاد زیاته کړل شوې ده او د پوز د مشر د کاري مودې غځېدو اثرات په څه وي؟
د پاکستان په تاریخ کې د پوز د پخوانیو مشرانو جنرال ایوب خان، جنرال ضیاء الحق، جنرال پرویز مشرف او جنرال اشفاق پرویز کیانی د کار موده غځول شوې وه. پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای هغو پوځي سربراهانو چې د صدر درجه یې حاصله کړې وه د خپل اختیار پر اساس یې د خپل کار موده غځولې وه.
کوم فوجي سربراهان پرزیدنټ جوړ شوی وو نو هغه خپل خپل ټرم اکسټینډ کړی وو، لکه ضیاء الحق ته وګوره، فیلډ مارشل ایوب خان هم څه وخت پورې خپل اکسټینشن کړی وو، مشرف هم یادیږي هغه خپل ټرم اکسټینډ کړی وو. سیاسي حکومتونو په دوران کې صرف د اشفاق پرویز کیانی او دا دویم د قمر جاوید باجوا صاحب دا دوا سیاسي قیادت په خواخوا باندې اکسټینشن کیږي. او یو
کارپوهان وایي که څه هم په پوست کې دننه د مشر د کار موده غځېدو ته په خص سترګه نه کتل کیږي، خو په ځینو وختونو کې د هیواد د حالاتو په بنیاد داسې شوي دي. کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پوځي مشرانو د کار مودې غځول کېدو غټه وجه د ملک سلامتی او حالات ښودل کیږي، چې اوس د جنرال قمر جاوید باجوا کاري مودې د غځولو لپاره هم دغه اساس ښودل شوی.
زمونږ تر اعلان داسې دی چې دوی چې کوم تنور ته کړی دی تقریبا چې د سلیختو کالونو زیات دی، که چېرې دوی بل له مخور کړی وي نو تقریبا چې پنځه نه شپږ نور نوي چیز به په دې کې هم خپل حصه چولی وي او د هغوی د تجرباتو هغې نه پیدا اخیستل شوی دی. د ملکیاني اکسټنشن چې کوم دی هغه د زرداری صاحب په صدارت کې وکړ شوی وو او هغه وخت کې دا راوړاندې کړې وه چې هر ملک په ډېرو ستونزو کې دی او کوم په ملټري اپریشن شروع کړي دي هغه سرته رسول ضروري دي. د باجوا صاحب په چې کوم اکسټنشن دی هغې کې هم دغه ورکړې چې نړۍ حالات او د ملکي سلامتۍ په صورتحال کې دته موږ د پوره درېو کالو اکسټنشن وکړو.
سید نذیر زیاتوي د پوز د مشر کاري مودې په غځېدو سره د نورو پوځي افسرانو د ترقۍ لاره ودرول شي او اداره د ډیرو قابلو کسانو له تجربه محروم شي.
کوم په لائن کې وی جنرالان سپیشلی چې کوم میجر جنرال وی، لیفټن جنرال وی، 3-star or 2-star او دا وی چې کوم پروموشن وی هغه د وړاندې د مخ پر تک چې کوم دی هغه ته په دې سر لخکرای ته رسیدلو ته هغه لاره محدود کړی شي د دریو کالو لپاره. او دې درې کال کې تقریبا چې 15 پورې لیفټن جنرال چې کوم دی هغه د دې سیزن نه محروم پاتې شي، هغه ته هغه مقابل او نشي نو محکمه چې کومه ده د هغه تجربې نه محروم پاتې شي. دا یو د جمود مثال دی، نو جمود د هر چیز لپاره نقصان دی.
کارپو او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د قانون په نظر کې ټول یو شان دي او په کار د چي ټولې فیصلې د هیواد استحکام ته په پام سره وشي.
توصیه ورکېدل په کار دي کنه هغه خو یو قانوني مثال ده، سیاسي مثال ده، خدای چې د دې په کوم ډول کړی دا یو خبره خدای چې غلطي کړې دي غلطي ده پاتې غلطي. قانون باید ټولو ته برابر او یو غوندي وي. ریاست چې هغه خو یو قانون باندې چلي دي، عین نه دي، عین ټول مدد کوي. خدای چې ښکاري چې عمران خان حکومت بوراني خبره نه ده، مګر دوی چې په کومه طریقه وکړه دي نه لګیا دي او بوران جوړېږي او پاکستان کې د استحکام او ثبات ته یو قسم ته خطرات پېښې شي د دوی د غلطو قدمونو په وجه.
کارپوهان وایي د پاکستان د عین له مخې مخې وزیر اعظم او صدر د پوز د مشر کاری مودا غزولی شي، خو په دې کې پښتنه هغه وخت راپورته کیږي چې آیا حالات داسې دي چې د پوز د مشر د کار مودا زیات کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د اقلیتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار روی کومار ویل دي چې په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو د ځانګړو چوکي برخه ل 2% څخه 15% ته زیاته کړې ده. نو وړي تیر ماښام له مشال رادیو سره د خبر پر مهال ول چې په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونو ترلاسه کړی دي، خو په پېښور کې بیا ځینې اقلیتونه وایي په سرکاري ملازمتونو ترلاسه کولو کې لستون سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په راپور کې واوري.
د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار روی کومار له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په سرکاري ملازمتونو کې د مخصوص نشستونو زیاتولو ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره په مخصوص نشستونو ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړې ده.
ما یو ریګولیشن پاس کړ چې جاب کوټه حوالے سره هغه کیبینټ نه پاس شو او کیبینټ ډیپارټمنټ نوټیفیکیشنو کو اوس په اول د صبح کې کم مینورټی جاب کوټه دا 5% دي. ایجوکیشن کوټه کې کوم دی موږ یو رټ مایلسټون اچیو کړی دی. سومرم ڈگری کالجز دی پدی صبح کے 262 ڈگری کالجز دی صبح کے آر یو فیکلٹی کے لائک بی ایس پروگرامنگ یا آگے کے کمپیوٹر سائنس پروگرامنگ یا پری میڈیکل پری انجینئرنگ کی آر یو فیکلٹی کے سی ایم صاحب دو سیٹا مائنورٹی لپارا مختص خلوی نوٹیفیکیشن جاری شوئے گا.
کسا ہم دا اقلیتی چارو لپارا دا اعلی وزیر سلاکار وائی چی دا تحریک انصاف دا موجودہ صوبائی حکومت پا دور کی د اقلیتونو د مهمو مسالو د حل کولو لپاره تر ډیره حده ګامونه پورته کړی شوی دی، خو هم 13 ورځ بیا په پیښور کې د اقلیتی ټولنو ځینو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په یو سرکاري اسپیټال کې د اقلیتی ټولنې 9 کسانو ته په عریضي توګه ملازمتونه ورکړی شوی وو او هغوی سره د پخې سرکاري نوکرۍ د ورکولو ژمنه هم شوې وه، خو اوس د هغوی په ځای نور کسان برتی کړی شوي دي.
جی درې میاشت مونږ گورنمنٹ نصیر الله خان میموریل ہاسپیٹل کې مونږ کار کړی دی. جی اگست 1 تاریخ نه مونږ ډیوټي شروع کړو، اکتوبر کې بیا مونږ یو کم پر ځلاړو دي. تجی دی بیا موږ سه مونږ تول چستاسو کارونه شوه دي، مونږ بیا ډیوټي وکړو. جی دسې مونږ درې میاشت برابر شو دی پوسټونو کې دی مونږ تول چستاسو کار باقی کې بچیا تسلی کوي. او بیا پہلے نه راز نجی دی مونږ ته دروغ شروع کو کمپیوټر کې امپلایمنٹ فارم رجسٹریشن لمبر چ ڈائل کولو نمبل چار آتلو. جی مسیح او ہندو دوانا دی جی دوانا اقلیت کے راضی او دوانا سر جی دیر بے انصافی کرے دی جی.
خدا اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار روی کومار وای د دغه نه کسانو د ستونزې د سیادت د محکمې د لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړی دا او هڅه کوي چې د دوی د ستونزه زر حل کړي شي. روی کومار وای په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سرکار د یو اندازې تر مخه د سلورو لکو پوری خلک د بیلابیلو اقلیتونو سره تعلق لري او حکومت یې هڅه کوي چې دا وی د ملازمتونو تعلیمی سہولتونو او ټولنیز پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غل مشال رادیو څخوري په کراچي کې د وجسي وزیر ثاني ځوان قبله مسعود په مقدمه کې د گواهانو د شهادتونو ریکارډ کول لړی روانه ده. په دې مقدمه کې د کراچي پولیس په خواني افسر او انور په ضمانت خوشی شوی وو. د نکی مسعود پلار محمد خان له سند های کورټ غوښتنه کړې چې د انور ضمانت منسوخ کړي. په دې اړه نور تفصیل ګلای از وړاندې کوي.
د وژل شوی وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود مقدمه د کراچۍ په عدالت کې روانه ده. د دې مقدمې اوریدنه د نومبر په 6 شوې وه چې پکې د موقع گواهانو بیانونه ریکارډ شوي ول. د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 14 نیټه له دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په مبینه توګه په یو جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د نقیب الله مسعود پلار محمد خان د کراچۍ د پولیسو افسر راو انور پر ضد مقدمه درج کړې وه. پولیسو راو انور د 2013 کال په مارچ کې نیولې وو، خو د جولای په 28 د ترهګرۍ یو عدالت هغه په ضمانت خوشی کړ. په کراچۍ کې د نقیب مسعود د مقدمې وکیل عبدالرحیم وزیر مشال اړیتو ویل چې د راو انور د ضمانت منسوخ کول لپاره سند های کورټ کې درخواست جمع کړې ده او هیله لري ژر به فیصله شي.
زموږ د طرف نه په دې کیس کې د قاسم الگ چې کومو دا موکي گواچې د نقيب شهید سره وړایو د دې شهادت کمپلیټ شو. د دې چې کوم بیان وو 164 بیان ورته وایي 164 دا چې کوم 64 په کوټ کې ورکې په دې باندې پراپرلی د دخل شهادت ورکو او چې کوم د دفاع وکیلوي ډیفنس کونسل دیږي هم په دې باندې جرم وکړل کراس ایگزامینیشن. نو بقایا دا ده چې ابل زموږ یو گواه پاتې دي او نور دا ده چې سرکاري گواهان باندې به جرم کیږي یا خپل شهادت ورکړي ورسره پای دا ټرایل کې کوټ خبره ده.
عبدالرحیم وزیر زیاده کړه د مقدمې اوریدنه بعد د نومبر په 9 کیږي. بلخوا د وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان وای د کینسر ناروغي باوجود د خپل زوی مقدمې لپاره عدالت ته حاضر شوی خو په دې مقدمه کې ملزم د پولیسو افسر روانوار نه حاضرېږي. په کراچۍ کې مدني فعال جبران ناصر څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه د نقیب مسعود پلار محمد خان یو ویډیو خپره کړې وه. نوموړي په ویډیو پیغام کې لسین های کورټه غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په مقدمه کې د راو انوار ضمانت منسوخ کړي. راو انوار بیخی غیب شوی دی، د عدالت حکم هم نه دی منلې. زه په یو ورځ کې درې درې وارې عدالت ورغلی یم. مونږ غوښتنه کوو چې راو انوار ونیول شي ځکه چې زمونږ گواهان له هغه ویره محسوسوي، هغه دړکی ورکوي.
یہ گرفتار کرو، یہ میرے گواہ اس نے سے ڈرتا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے، وہ پہچانتا ہے سب لوگ.
د نقیب مسعود وجنی د کراچی په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه راپارولي ول. همدارس د پاکستان په رسنیو کې په همدې موضوع ډیر بحثونه شوي ول چې سپریم کورټ بیا د دغه پیښې از خود نوټس اخستی وو او راو انوار یې د پولیسو افسرۍ لری کړی وو.
زمږه مشال رادیو څخوري د پښتو نامتو شاعر او لیکوال غازی سیال د شپږ اتیا کلونو په عمر پرم په حق ورسېدی چې نن مازیګر به د خیبر پښتونخوا د بنو په خوندان کلی کې خاور ته سپارل کیږي. غازی سیال د پښتو د شلمې پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمیرل کیږي. دوی پر شاعري سربیره د ناول، افسانې، تحقیق او تنقید په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی. راځئ چې په دې اړه د عمر دراز راپور ته ورسو.
غازی سیال د پښتو د شلمې پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمیرل کیږي. دوی د شاعری سره سره ناول نگاری، افسانه نگاری، تحقیق او تنقید په اړه هم زیارونه باسلی دي. د دوی د شخصیت، فن او کار په اړه د بنو سره تعلق لرونکي او باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز ډایریکټر ډاکټر محب وزیر وای غازی سیال د شلمې پیړۍ په غوسو شخصیتو کې یو دی. د چا په کار او زیار چې پښتو ژبه او ادب په ځای ویاړ کوي.
نورو ډیرو صنفونو سره سره سندره یو ډیر ژور اثر پرېښی دی. د دوی په نظمونو هم، د دوی په غزلونو هم د سندرې اثرات دی وینو. تر څو چې د دوی د شاعرۍ، د ناولونو، د افسانو تعلق دی، نو دې د رومانټیسزم د تحریک نه زیات متاثر ښکارېدل. د دوی په شاعري کې هم، د دوی ناولونو، افسانو کې، تخلیقي ادب کې ټولنیزې حقیقت نگارۍ ترکی ډېر واضح لیدل کېږي. تحقیق او تنقید باندې هم کار کړی دی. یو کتاب د دوی په ناچاپو کتابونو کې پروت دی چې د پښتو په موسیقۍ باندې لیکلی شوی دی. خو د دوی د وینا تر مخه چې دا کتاب چونکې زه په خپل ژوند نشم چاپ کولی، په دې کې ډېرې داسې مسالې، داسې کیسې به راغلاړېږي چې هغه زما دپاره مسالې پیدا کولی شي، نو باید دا کتاب زما د ژوند نه وروسته چاپ شي. هر اړخیز شخصیت و پښتو د شلمې پیړۍ په سرخیلانو کې و، چا چې پښتو ژبه شته کړې ده، چا چې پښتو ادب شته کړی دی.
د غازی سیال تر 1500 پورې کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه هم دي. په چاپ شوو کتابونو کې یادو وړ ده دي ژوند او ښکلا، کشمالا، بنزای، زنې سندرې چې فوک دي خو، زما سندرې ستا دپاره، د سندرې روح ګلنار بیګم، تنده، ملی سندرې او داسې نور. غازی سیال د پښتو فلمونو لپاره ګڼ شمېر د پښتو سندرې لیکلې چې د ګلنار بیګم، کشور سلطان، فرزانه په شمول یو شمېر سندرغاړو ویلې دي. غازی سیال یو متحرک ادبی ژوند تیر کړی دی. د دوی د ادبی هلو ځلو په اړه پروفیسر محب وزیر او د بنو شاعران وای غازی سیال د بنو په ادبی تاریخ کې د طاهر کولاچوي نه پس هغه شخصیت دی چې معیاري پښتو شعر او ادب یې د ولس ذهنونو ته ورسولو. دوی د پېښور، اسلام آباد، کوټه، کابل او قطر پورې کانفرنسونو کې نه صرف د بنو نمایندګي کوله، بلکې د پورا سویلی زیلو تشه به یې ډکوله. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غلا مشال رادیو خوري د سهار لسنی بجې سوې فرخنده صد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د وکیلانو ټولنې پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې نن به د حکومت د غیر آئینی فیصلو پر ضد هړتال کوي او د آئین د واکمنۍ لپاره به په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ ته د احتجاج په توګه راټولېږي. د پاکستان سپریم کورټ په د هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو مقدمې اورېدنه نن بیا کوي. تېره ورځ یې دغه اورېدنه ځنډولې وه. نن به حکومت په سپریم کورټ کې خپل دلایل وړاندې کوي چې ولې د پوځ مشر ته د کاري مودې د غځولو یا اکسټنشن منظوري ورکوي. سبا و پټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټ سالیډریټي مارچ ترسره کیږي چې پکې به په لاهور، کراچۍ، کوټه، پېښور او اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر غازی سیال به نن مازدیګر د بنو په اخوندان کلي کې خاورو ته سپارل کیږي. هغه د تېرو دوه اونیو راهیسې ناروغه و او تېره ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. چاودنه پرون ماښام شوې ده. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د عراق په نجف ښار کې تېره ورځ مظاهره چانو د ایران کنسلګری ته اور واچوه. دغه مظاهره چان په تهران په دې غوسه و چې د دوی پیدا په هیواد کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی د نږدو تیرو دوو میاشتو راهیسې پر ضد مظاهرې کوي. او په البانیا کې د راغلي تیز زلزلې وروسته خلکو دویمه شپه هم د کورونو نه بهر په ټینټونو او ګاډو کې تېره کړه. په دغه زلزله کې 1 کسان وژل شوي او تر 650 پورې نور ژوبل شوي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې فرخنده صد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي او نيز خبرونه سندري جادوګری. دا ونی په سندري جادوګری خبرونه کې د هند او پاکستان د نومیالي سندرغاړي استاد بړي غلام علي خان مشهور کلاسیکل بندیشونه او داغه د ژوند او هنر مختصر حال اوري. د خبرونه هارون بچا جوړوي. نورځي چورته غرسو سندري جادوګری.
سړی مشه زه هارون باچا یم. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د استاد بړې غلام علي خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلي د هندي کلاسیکي موسیقۍ څو بندیشونه اوري. نوموړي ته په پاکستان، هند او همداراز افغانستان کې د موسیقۍ د یو لوی استاد په سترګه کتل کیږي. استاد د اوسنی پاکستان په قصور کې زیږیدلی او خود ژوند یو لوی برخه په هند کې تیر کړی وو او هم هلته مل شوی. هغه د موسیقۍ د مشهوري پټیالي کورنۍ او د خپل ریاضت پر اساس په هندي کلاسیکي موسیقۍ کې داسې کارونه کړي چې د کتونکو په اند بل څوک نشي کولای. Oh, yeah. استاد بڑے غلام علی خان پاڑا پر انٹرنیٹ پر کلشوی معلومات خی چې هغه د 1902 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د برتانوي هند په قصور کې چې اوس د پاکستان د پنجاب صوبې وزیر ده زیږیدلی و. د پلار نوم یې استاد علی بخش خان و چې هغه هم د خپل وخت یو نومیالی سندرغاړی و. د استاد بڑے غلام علی خان پلار او نور مشران د موسیقۍ د پټیالې کورنۍ نه ول. استاد د موسیقۍ زده کړې په 15 کلنۍ کې اول خپل تره کالی خان او وروسته خپل پلار وکړې. استاد برکت علی خان، مبارک علی خان او امانت علی خان په نومونو درې کشران ورونه هم لرل. استاد بڑے غلام علی خان پڑول شوی چې 1908 زیږدیز کال کې د هند تر تقسیم وروسته هغه خپل پلرنی ټاټوبی قصور ته لاړ، خو په 1905 کال کې بیرته هند ته ستون او هلته پوخ پاتې شو. د ممبئی اعلی وزیر مورارجی دیسای د استاد پر هنر مین وو او هغه ته د هند تابعیت او هم په یاد ښار کې یو کور واخیست. استاد ځینې وختونه په لاهور او کلکته ښارونو کې هم اوسېد او د ژوند وروستۍ ورځې شپې په حیدرآباد ښار کې تېرې کړې. استاد په پیل کې د خپل پلار او تره ترزونه وویل، خو وروسته په سیمه کې د موسیقۍ د یو شمېر نورو کورنیو لکه دورپت، جیپور او ګوالیار اندازونه هم په خپلو ترزونو او بندیشونو کې شامل کړل. استاد شوري هڅه وکړه چې خپل کلاسیکل بندیشونه لنډ وساتي چې عام ولس یې واوري او خوند ترې هم واخیستل شي. همدا وجه ده چې استاد بڑے غلام علی خان یو شمېر ټومریانې وویلې چې زیاته مشهوره یې دا یو ده. Yeah. په پیښور کې ځوان هنرمند او د سیمې سندرغاړو ته موسیقي جوړونکو ارشد علي وایي استاد بړې غلام علي خان د خپل ریاضت پر مټ داسې کلاسیکل طرزونه ویلي چې بل څوک یې نشي ویلی. د ارشد علي په خبره اوسني هنرمندان بړې غلام علي خان یوازې د لوی استاد په توګه یادوي، خو د هغه په څیر محنت ته غاړه نږدي.
دا د موسیقي موجود خلق دي چې له تدریجي په څیر محنت یې کړې دي. ټومریانی ویلي دي، کلاسیکل ویلي دي، شسی ویلي دي، نو هغه کې دوی ایجاد کړل. لکه فار ایگزامپل اوس دا یو تان دی شیر تان، هغه ته مونږ کوم کویو، خو دا اصل نوم د دې شیر تان دی. دا د ایجاد دی بڑے غلام علی خان. اب هغه ګولو کې ګران دی، اب ویلو کې ګران دی. ما ته خو سمجھی نه وینم بڑے غلام علی خان کله کله اورم، سلامت علی خان صاحب زما اورم، هغه آواز کې هم دا ټچ دی. گاڈ گفٹ اللہ طرف نہ مخصوص خلق رکھ لی جی، ہر سڑے بڑے غلام علی خان نے جوڑے دے نہ آگا شان دے پریکٹس سو کولی سی نہ ہوئی اخبل جندو نہ اخبل عمر اخبل ہر سو وقف کری موسیقی ادا کرا نمرا پریکٹس بلا کا سو کری بڑے غلام علی خان ہوں دے بلا کا ماں تخبل یا دی کی چما یو ذر جی لس گھنٹے پریکٹس سو پاس دا ماں کمرے نہ رہوا تم نما اخبل بابا نہ تپو سو کچھ بابا دا سو گھنٹے پریکٹس پکار تو کدی دا بنا ماں تپو سو کچھ بابا رات ہوئی سی بچیا پریکٹس خود درے گھنٹے پکار دے خود آستہ پریکٹس دیر زیادہ دیں گے نا ہم آتی بچے چوبیس گھنٹے پریکٹس پکار دما خبر ہم کھل کے پاتے شو نم آگا استعداد نمرا سو محنت سوکھنا کیسڑے ہوئی جی پسر حاصل کمی ہوش ہے شہرت اسے خلق منڈی ہوئی محنت پسی منڈی نہ ہوئی کہاں جی نو پریکٹس کی نہ چاہنا نہ پریکٹس سوکھ پنجاب کی شتا لاہور کی چند خلق شتا دیر کم خلق جی آگا لگیا جی دا کلاسیکل میوزک بارہ کی کار کی ہو فیوچر کے مات نخ کاری سے پریکٹس دا پارا خلق بھئی یا دا سی خلق واسی اگر آگونا یاد کری دی اب بیسون دا پارا خو پریکٹس گیان اگر شوق چاکی نشتا زو خو نبی نمت چی دا بڑے غلام علی خان موسیقی جان دے دا یا دا ہارا بس نائے سو کاری ما چرتا بھی دلی ندر چا دا بڑے غلام علی خان سے موسیقی کتلی می اور دلی می چرتا جی کلا کلا بور ما
پیښور کې موسیقار ارشد علي وایي استاد بړې غلام علي خان او د وخت یو شمېر نور استادانو د کلاسیکي موسیقۍ یو غټه او نایابه پانګه خپل ورسته نسلونو ته پرېښي. ارشد بیا په خواشینۍ سره وایي چې په پښتونخوا او همداراز افغانستان کې هنرمندان په خپلو سندرو کې د کلاسیکي موسیقۍ خواږه نه ورګډوي او په خبره دا ځکه چې هغوی ورباندې پوهېږي نه.
دا خو زمونږ اساتذه دي، زمونږ رهبران دي، زمونږ ټیچرز دي، زمونږ ائیډیلز دي کنه. نو چې موږ هر یو موسیقي کوو یا ویسټرن کوو یا هر څه کوو، کلاسیکل خو زموږ بیسک دی، زموږ په وینو کې شامل دی دا میوزک. تا هیر کو یا دانا اور نو بیا موږ بل کسو اور لګو. زما اکثر کوشش یی دا سه سونګز پروڈوس کوم چې هغه کې کلاسیکل ټچ یا دا شی زونه پکې چې ایلیمنٹ مړ کوم نا، خو نور ز نه وینم چرته چې د دې افغانستان او پاکستان کې هو زمونږ پریژن کې چې کوم پښتونخوا ده زم دې کې خو بیخي نشته نه مت افغانستان کې ښکاری نه دوی پېښور کې ښکاری.
ارشد علی وایی استاد بڑے غلام علی خان که څه هم کوشش کړی چې ټومریانې ووایي او زیات خلک کلاسیکی موسیقۍ اوریدو ته جوړ کړي، خو بیا هم د عامو خلکو لپاره د استاد او د موسیقۍ د نورو استادانو کمپوزونه اوریدل او له هغو خوند اخیستل یو څه ګران وي. نوموړی زیاتوي د نه ګڼي چې په اوس وخت کې د څوک د موسیقۍ د زده کړې او په هغې کې د نوښتونو راوړلو لپاره د استاد بڑے غلام علی خان په څیر زیار وباسي.
د دې کوم کلاسیکل دی او دغه دی هغه ډېر چې کوم موسیقي باندې پوه خلک دي اورېدو ته ټینګې دي شي نو هغه اوري کنه هغه دا اورېدل هم ځان لیو کیسه ده کنه کلاسیکل موسیقي تاسو پوهېږي نه موسیقي باندې یو کلاسیکل ته ناستې نو ډیفینیټلی هغه بور کی ټومري کې دا عام فلم فیم خلک چې کوم دي دا نارمل خلک دي هغه ډېر په شوق اوري اوس هم کنه خو د دې هغه چې کوم کلاسیکل موسیقي دا هغه ډېر زیات کم خلک اوري د دې عمره چې پریکټس لګه بڑے غلام علی خان عمره پریکټس لګه دومره ټیون کې دومره سرونو کې لکه قانون خو سم خلک وي دا شروع نه پلټي گئی خو دومره ټیونینګ کې دومره فکس دومره اکوریټ امپوسیبل باندې خبره ده.
د استاد بڑے غلام علی خان په اړه ویل شوی چې هغه تر ډیر وخت په هندي فلمونو کې کلاسیک بندیشونو ویلو ته زړه نه ښکاوه. په 1980 زیږدیز کال کې د فلم پروډوسر کې آصف او د نومیالي موسیقار ناشاد په اصرار استاد اماده شو چې دا وی په مشهور فلم مغل اعظم کې په خپل غږ دا کمپوز ثبت کړي. د هند حکومت استاد بړې غلام علي خان ته وخت په وخت نامونه او جایزه ورکړي دي. هغه ته سنگیت نتک اکیډمی ایوارډ او په 1910 زیږدیز کال کې پدما بھوشن نومې ایوارډ ورکړل شوی. استاد د خپل عمر تر وروستۍ شپو ورځو د خپل زوی منور علي خان په مرسته او همکارۍ سندرې ویلو ته دوام ورکړ. هغه د فالج ناروغۍ له لاسه یو څه موده وکړېد او بالاخره د 1918 زیږدیز کال د اپریل میاشت پر 23 د هند په حیدرآباد ښار کې ومړ.
خود خامان پوری تا خارا نرازی تا خود خامان